وایس اف امریکا دیوا د نننۍ خبری خبرونه سرټکی د کډوالو او ستنیدونکو افغانانو د چارو د پاره د طالبانو وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبری ادارې ته ویلي د ځانمرګي چاودنه د یاد وزارت دننه شوی. خلیل الرحمن حقانی د حقانی دلی د بانی جلال الدین حقانی ورور او د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ترو. پاکستان کې د ترګرۍ د مخنیوي ادارې نکټا ویلي په دغه هیواد کې د کال 2021 راسي د ترګرۍ په سور لسو بریدونو کې شل چینایي وګړي وژل شوي او څلور دېرش نور جوبل شوي دي. د انټرنیټ د څار ادارې وای پاکستان د انټرنیټ د تیزوالي په حواله د نړۍ په آخري 12% هیوادونو کې دی. په وروستیو کې د انټرنیټ د تړلو سره سره د سوشل میډیا د ځینې ویب پاڼو بندیز او د ورو انټرنیټ په ولسی رابطو او امروزه آنلاین کاروبارونو بد اغیز غورځولی. د نړۍ بیلابیلو سازمانونو په پاکستان د انټرنیټ د اسانتیا په حق له د رڼې تګلارې عملی کولو غږ کړی. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مهمو کمانډرانو د شام سفر کړی او هلته یې د ډیموکراتیک فورس غړو سره لیدل کتل کړي. په شام کې د اسد کورنۍ اوږدمهاله حکومت نسکورېدو وروسته امریکا هڅې کوي چې په دغه هیواد کې د روان اړی ګړینه ترهګرې ډلې ګټه پورته نه کړي. دا او یو شمېر نور خبرونه او رپورټونه به د خپرونې برخه وي. د وایس اف امریکا ډیوا سره اوسئ.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو ستړي مشئ، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې 11 نیټه ده. پاکستان کې ماسختن لس، افغانستان کې نه نیمه، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. تاسو خبرونه سرټکی واوریدل، ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د شورو په ماسپخین په کابل کې د طالبانو د کډوالۍ وزیر خلیل حقانی په وجنه د طالبانو په نږدې درې نیم کال واک کې تر ټولو لوی تاوان دی او ښایي د طالبانو امنیت د دغې وجنې په مخنیوي کې پاتې راغلی وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا یو لوی زیان بللی دی. نور حال د ډیوا همکاره کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د موقتی ادارې د مرکزی کابینې غړي خلیل حقانی په کابل کې په خپل دفتر کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. نوموړی د پخوانی جهادي او جنگ سالار جلال الدین حقانی ورور او د حقانی شبکې مشر او د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی ترو. حقانی شبکه په افغانستان کې د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې مهمه څوکۍ او رول لري.
ګوره که د خلیل حقانی سابقې تراسو نو د حقانی شبکې په جوړش کې د سراج الدین حقانی هم ډېر مخکښ شو، یعنی د دې شبکې یو له تر ټولو مهم غړی و، مهم مشر و. د ده وژل سراج الدین حقانی او د حقانی شبکې ته ګوډ سنډنه ده. دوی ته دا پیغام دی، البته زه داسې فکر کوم په دې باور یم چې دا د کندهار د شیخانو پیغام دی چې د مخالفتونو څخه خلاص واخلي او د دې سره لار ویشي. سره د دې چې دننه مخالفتونه دي، په دې کې هم ډېر امکان شته چې د ګاونډي هیوادونو هم په دې کې لاس وي، ځکه په تیرو څو ورځو کې دا هم ولیدل شول چې د ګاونډي هیوادونو هم ځینې دریځونه یا د پاکستان هم ځینې دریځ داسې و چې د حقانی شبکې سره په مخالفت کې و، یا د ټي پی مسایل و. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې حقانی شبکه تر سخت برید لاندې ده، البته په داخل کې تر ټولو ډیره.
امریکا په خوا د وژل شوی خلیل حقانی په سر د $15,000 انعام یشته و. دا غه د وژنې پړه تر دې د ما چان نه منلې، خو په افغانستان کې دننه د داسې پیښو شاته اکثره سیړونکي داعش خراسان او یا خپل منځني اختلافات ویني. په واشنگتن کې د سیډنیزي ادارې ویلسن سنټر کار پوها مایکل کوګلمن په ایکس لیکلي چې که خلیل حقانی د داعش خراسان وژلې وي، نو دا به د یادې ډلې لپاره لویه کامیابي وي. داعش خراسان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ کرښې دواړو غاړو ته په طالبانو او د نورو مذهبي فکر لرونکو په مشرانو حمله کوي.
نن په کابل کې ډیره درنه ورځ ګڼل کیږي، ځکه چې خلیل حقانی په حقیقت کې د حقانی نت ورک کم چې جلال الدین حقانی قائم کړو دا وی د ملا د تیر حیثیت لرلو او د حقانی نت ورک د سیاسي او د اقتصادي بنیادونو شاته هم د خلیل حقانی لاسو چونکہ دی سینئر مو د کورنۍ د جلال الدین حقانی نه پس په ظاهر باندې خو چې کوم موجوده افغان طالبان وزیر دفاع سراج حقانی ویل کیږي داسې ټول معاملات پر حقانی نت ورک د خلیل حقانی قتل.
افغانستان کې دننه د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې حقانی شبکه د پخوا څخه زیات ارزښت لري. دا ډله که څه هم په کندهار کې د طالبانو مشر او شورا ته په ظاهره وفادار ده خو خپل ځانګړیتوب یې لا تر اوسه د لاسه ورکړی نه دی. دا حقانی ډلې په اوسني مشر سراج الدین حقانی د امریکا په ورځپاڼه نیویورک ټایمز کې په یو اوږده مقاله کې لیکل شوی وو چې هغه واړی ځان د وینې تګې جهادي مشر په ځای د یو تدبر لرونکي طالب سیاستوال په توګه وشي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه رول په کندهار کې ناست طالب مشرتابه ته د منلو وړ دی؟ کلثوم کاکر، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
دیوا دا ام د خلیل الرحمن حقانی د وجنې په اړه باندې تاسو ته ورسته حال درکو. افغان سیړونکو په خوانې چارواکي نجیب ننګیال صاحب را سره په دې موضوع د اسکایپ د لارې مرګره شوه. غوی ته په پروګرام کې هرکلی وایو ننګیال صاحب. سلام شه.
سلام تاسو ته د باسکټونکو
ډیر مننه. دا په تیرو درېنی موکالو کې ننګیال صاحب له طالبانو او حقانی شبکې دواړو د پاره لوی تاوان دی. د دې برید وخت یا ټایمینګ ته تاسو څنګه ګورئ؟
زما باور خدا دے چې د طالبانو په مایز کې د حقانی شبکې تر مایز او په قندار کې د ناست حبیب الله تر مایز اختلافات ورستر بلې ډېر ښکار کیږي. په قندار کې ورستۍ غونډه چې شوې ده په هغه کې سراج الدین حقانی هم ګډون کړی و. هغه کابل ته مرور ستون شوی دی او دا غونډه ناکامه بلل شوې. دا داغې نه وروسته بیا دوی په یو کابل کې وی غونډې ته وینا کړې ده سراج الدین حقانی او انتقاد یې کړی دی په د کندهار په ډول کې چې کومه ډله ناسته ده په هغو باندې یو نوه کنایه یې پاس کړی چې د هغو واک چې دی انحصار کړی دی خلکو پخې ته نه ګوري د خلکو باندې جبر کوي او هغوی ته اشارې کړي دي. او داغې نه وروسته دا دی داسې یو برید کېږي. نو فعلا خو حقانی شبکې او د طالبانو رسمي ادارو د دې برید ګوته داعش ته نیولې ده. وایي چې داعش داسې یو برید کړی دی او د دې برید نوعیت چې دی مولوی رحیم الله حقانی باندې چې کوم برید شوی و هغه هم یو داسې چا کړی و چې هغه معیوب و او کتلې د هغه سره یې ملاقات کوو او هغه وخت کې هغه باندې برید وشو. د طالبانو یو ډېر مشر دینی عالم و چې په طالبان کې ډېر محبوب سړی و او دا برید هم داسې یو چا کړی چې د هغه داسې ځان ښودلی دی چې ګویا د ده لاس مات دی، لاس یې په غاړه کې اچولی دی او بیا د جومات ته ننوځي او بیا جومات نه وروسته کلی دا دی یو 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 درخواست یا عریضه ورسره ده چې هغه د وزیر ته وړاندې کوي، غږ ورباندې کوي، بیا وروسته دا برید کېږي. نو د دې دواړو بریدونو نوعیت خو یو شی دی، هغه برید چې په رحیم الله حقانی شوی دی او په خلیل الله حقانی باندې خلیل الرحمن حقانی باندې وشو. تاکتیک او طریقه یو ده چې د یو مایوب انسان په شکل کې ننوځي او بدو باندې برید کوي. خو داعش د دې مسؤلیت نه دی اخیستی تر اوسه پورې او طالبانو له وخت نه وخت کې د دې پړه په داعش اچولې ده. نو یو خو ښکاري داسې چې زما باور دا دی چې دوی غواړي هغه احساسات راکم کړي په دې طریقه باندې او غواړي وښيي چې دا برید داعش کړی دی. دا به وروسته معلوم شي چې داعش رښتیا دا برید کړی که نه دی کړی. خو د حقانی شبکې ترمنځ د حقانی شبکې او د ملا حبیب الله ترمنځ د اختلافاتو کیسه چې دا نور داسې کوم څه نه ده چې خلک ووایي دا پروپیګنډا ده یا داسې خبره څوک وکړي چې دا حقیقت نه لري یا دا د بل چا تبلیغات دي، بلکې دا په یو حقیقت باندې بدل شوي دي دغه اختلافات.
ننګیال صاحب، حقانی شبکه د طالبانو په وسنۍ واکمنۍ کې ډیر ارزښت لري. د خلیل حقانی وجنه د دغه شبکې د پاره څومره لوی زیان کېدلی شي؟
په حقانی کورنۍ کې خلیل الرحمن حقانی که څه هم ډېر باسواده سړی نه و، ځکه هغه نه دینی عالم پاتې شوی دی او نه کوم داسې ډېر تعلیمي درلوده. هغه د افغان جهاد چې کوم د روسانو په خلاف کوم جنګ شروع شو د خپل ورور سره د کروندې نه تللی دی او جګړه یې پیل کړې ده او تر اوسه پورې ادامه ورکړې. هغه ډېر زیات وایم ډیر خيار سړی ډیر باسواده با تعلیم سړی نو خو هغه یو شی درلوده چې قومونو سره هغه اړیکه درلوده هغه کوشش کوي چې په خپل نفوس په کومه ساحه کې چې د پکتیا خوز پکتیکا مختلف نورو ځایونو کې د قومي مشرانو سره د سیاسونو سره رابطه وساتي او دا کار د ډیر پدری کالو کې کړی دی هم د جمهوریت د خلکو د چارواکو سره رابطه ساتلې وه او هم په کابل ته دی هغه چارواکو خلکو نو چې دی کابل ته لومړی نه نوتلی وو یعنی د طالبانو نور مشران کابل ته لاندې نو ننوتی نه وو د جمهوریت د سقوط نه وروسته کله چې خلیل الرحمن حقانی کابل ته ننوته او د یو څه یو نو د اولسي کارونه چې دي قومي اولسي کارونه د حقانی شبکې لپاره دا د کول یعنی د هودای وچ جرګې کولې د خلکو سره کې ناسه او د حقانی شبکې لپاره یو نو لابي په خلکو کې مخکاریدا دا چې دی وو ځکه سراجین حقانی ولس کې ډیر نشو هغه کېدلای کې ناستلای ځکه هغه ته تهدید هم دی دا نوم هم په لیست کې دی او د نوم هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی خو د دومره وانټیډ سړی نه وو په هغه لحاظ باندې نو د خلکو سره اړیکه ډیر عادي ساتله نورماله ژوند کوي خلکو سره کولای شو چې راشه درشه وکي او د حقانی شبکې د پاره یو نو د ملاتړ جلبولو په حال کې نو د دې کار سره فکر کوم حقانی شبکې خپل د سیو څوک د لاس ورک چې هغه خلکو سره په تماس کې او د قومونو سره د مشرانو سره د نورو خلکو سره په اړیکه کې
ننګیال صاحب خري پښتنه قوم او غدا چې افغانستان کې د داعش خراسان نفرته میډیا کې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو خبرونه هم وخت په وخت مخې ترازی تاسو په سنه خبرې ووم کړی او دا قانی شبکې زیاتې دونکو اغیز د نورو لپاره کله کله د تشويش علت یا د اندېښنې علت هم جوړیږي د دې په شاته تاسو څنګه غنئ
داعش په افغانستان کې شتون په انکار نشي کېدلی په افغانستان کې موجود دي خو په دې کچه باندې چې د طالبانو ته د پیډي وزارت کې یو واخ جوړ کی زه فکر نه کوم ځکه فعال مرکزونه په افغانستان کې نشته دي بلکې دلته نفوذي خلک شته دي چې وخت په وخت برید کوي خدای چې کوم ساحه د لاس لاندې وي کوم خاورې کنټرول کړي وي طالبان ادعا کوي چې د داعش مرکزونه په بلوچستان کې دي او په پېښور کې دي او د پاکستان په نورو سیمو کې دي دا غځای نه په دوی باندې بریدونه کوي او له دوی سره ځینی د تاجکستان او نورو سیمو خلک چې دي هغه په داعش کې وسره وي شي وي او په افغانستان کې بریدونه کوي نو دا د دوی داوا ده دوی دا خبره کوي خو په افغانستان کې داعش پیرن کوم خاوره کوم سیمه کوم ازي ولایت یا ولسوالي چې د داعش خلاص کینه ده تاسو کوم جدي غواخ باندې نشي بدلیدل د طالبانو د پر فیلی وضعیت کې وخت په وخت یو نیم دغه سپریدونه چې دی دغه امکان شته دی هغه کار کوي
ډیر مننه نجيب ننګيال صاحب د وخت را کولو
ډیر مننه
په مخه مخه اذر منو لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده په پاکستان کې د ترګرې د مخنیوي قومي ادارې نکټا ویلي پاکستان کې د کال 2020م راسي د ترګرې په سور له سوبریدونکو کې شل چنیای وګړي وجل شوی او تر سلور ډیر شو نور جوبل شوی دي د دغه چارو کارپوهان په پاکستان کې د چین پانګونو ته تر ټولو ستر غواخ همدا حمله بولی خو وايي باید حمله نشي کولای چې چین په پاکستان کې د خپل درنو پانګونو نه پښا وتنبوي په دې موضوع نور تفصيل د ډیوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي
د قومي اسمبلی د منصوبه بندي پر مختیا او ځانګړي اقداماتو کمیټه ته د نکټا لخوا وړاندې کړې شو شمیرو کې ویل شوی چې په چینایانو تر سره شوو حملو کې 8% سلور په بلوچستان او 2 په خیبر پښتونخوا صوبه کې شوې دي په پاکستان کې په جنایانو وروستي برید د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ د نړیوال هوایي میدان په خوله کې شوی وو چې پکې د دوو چینایانو په ګډون درې کسان وجل شوی وو د دغه برید ځمواري بلوچستان لیبریشن آرمی منلې وا چین دغه بریدونو اندېخ منکړي او په اسلام آباد کې ناس د چین سفیر جیان زیډانګ 13 میاشت ویلو د حمله ورته د منلو وړ نه دی او ورسره دا هم پډاګه کړي و چې د حمله په پاکستان کې د چین پانګونې محدود کړي دي سیړونکو وايي ګمان نه کوي چې لدی دونو سره به د پاکستان او چین اړیکې خراب شي خو په سی پیک پروژه کار اغیزمن کړي دي
لیکن جو پروسیس ہے وہ سلو ہو گیا ہے
پاغی دا کار رفتار رو شوی دے مونگڑل چی دا سی پیک دویم پڑاو تا باوارو خوتر سو پورے پا لومڑی پڑاو لا ہم کار ندے مکمل شوی دن دیکھنے خبر دادا چی دا ترخگرے پا زیادتر و حملو کے چینے وگڑی ولی پا نخکی کی
دا پا دا سی حال کے دا چی دا اقتصادی چیلنجن سرمخ پاکستان کے بہرنے پانگوان کمی شوی او چین حقا حیوات دے چا چی پا تیر و لسو کلونو کی پا دے حیوات کی ترٹول زیادتا سرمایہ کاری کڑی دا او دا دین علاوہ پاکستان تا ترٹول زیادتی یو کم دیرش ارب ڈالر قرضے ہم ور کڑی دی چین پا پاکستان کی دا چین پاکستان اقتصادی راہدارے دا منصوبے لاندی نزدے دا شپیت ارب ڈالر و پانگوانی کڑی چپکے سڑکونا ریل پٹلے او دا توانائی منصوبے شامل دی اقتصاد پوہانوی پا دے کی دا اتویش ارب ڈالر پا پروجو کار مکمل شوے دے خو پا بلوچستان گوادر کی پزر منصوبو کار ندے پورا شوے
دیکھیں چائنا تو کافی عرصے سے جو سب سے بڑا میجر
سیکیورٹی دا چین دا اگدی مدیرہ سے ترٹولو لویا اندیخنا پاتا شوے دا او په داسو کې چې کله په چینایي انجینرانو برید شو نو له هغې وروسته خوم خپل کاري هلې ځلې ودرولې او کارکوونکي له دې هېواده ویستلي وو
د ترهګر عزت قومي ادارې نکټا تر مخه په پاکستان کې 40,000 پورې چینایي وګړي موجود دي چې په سی پیک پروژه کارکوونکي پکې هم شامل دي د کورونو چارو د وزارت لخوا د دسمبر په 10مه د قومي اسمبلی کمیټې ته په جمع کړي شوی رپورټ کې راغلي چې پاکستان کې په بیلابیلو منصوبو کارکوونکو چینایانو د تحفظ لپاره د چین پړواندیز په یو شریکه سکیورټی کمیټې جوړول هم لاس پورې کړی دی
پاکستان کی طرف سے بارها اس بار
پاکستان وار پوار ټینګار کړي چې د ترهګرې ضد هر ډول همکارۍ کې باید چې د چین عسکر دلته رانه شي او تر دې چې پاکستان د چینیانو د تحفظ لپاره د چین لخوا د شخصي سکیورټی کمپنۍ جوړولو امکان هم رد کړی دی
په پاکستان کې د چینایي منصوبو لوی برخه په بلوچستان گوادر کې ده او د پاکستان څخه د آزادۍ لپاره جنگیدونکي بلوچ وسلواله ډلې د چین د پروژې د بلوچانو د وسیلو تروړونکو بولی او ور باندې حمله کوي د 13 نومبر په 19مه د پاکستان مرکزی حکومت په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلواله ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو پیلولو پریکړه کړې ده چې په خلاف د بشري حقوقو د ډلو ترڅنګ د ځینې سیاسي ګوندونو سخت خبرګون را پارے دلے ارشد حسین وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا دا د انټرنیټ د څار اداري وای پاکستان د انټرنیټ د تیزوالي په اړه باندې د نړۍ په اخیری 12% هوادونو کې یو دی په ورستیو کې د انټرنیټ د تړلو سره سره د سوشل میډیا د ځینې ویب پاڼو بندیز او د ورو انټرنیټ په ولسی رابطو او امروزه آنلاین کاروبارونو باندې بد اغیز غورځولې دي د نړۍ بیلابیلو سازمانونو په پاکستان د انټرنیټ د اسانتیاو په حق له د رڼې تګلارې عملی کولو غږ کړی دی تفصیل اورو او ګورو د ډیوا خبریال عثمان خان په رپورټ کې
د اوکلا سپیډ ټیسټ شمیرې وای په موبایل د انټرنیټ د رفتار په حواله پاکستان د نړۍ په 111 هیوادونو کې په سلم نمبر او د براډ بینډ یعنی ځمکني انټرنیټ د رفتار په حقله په 158 ملکونو کې په 111 نمبر باندې دی انټرنیټ نه لګیدل په واتس اپ ډاونلوډ کول کوم ویب سایټ ډیر په دمزړه پرانستېدل او خپل منځنۍ رابطه کولو کې خندان په 13 سموده کې د انټرنیټ د یو صارف د پاره د امرو خبر ده
داغه قسم دا ویډیو کال ټلیفون کو یا بل دش ټلیفون شي کو د کور د خواسي دغه غره پریشان نه د نت مسله ډیر هغه یار دا څنګه از دا یار د نت مسله نه بالکل سیګنل نه سره نشته که زونګ د یو فون والا د کټلینار والا د کدا بل ټول دغه مسله جوړ کړی دي سره
اوکلا سپیډ ټیسټ وای په نړۍ کې 155 هیوادونو کې د ډاونلوډ کولو او ست رفتار یو کم 6.15 ایم بی پی ایس دی او په پاکستان کې دا رفتار 1.15 ایم بی پی ایس دی د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ریاستی وزیر فاطمه خواجه په وروستیو کې ویل په هیواد کې د انټرنیټ د سست رفتارۍ یو وجه د ویب منیجمنت سیستم د قوي کولو د عمل ده خو په اگست کې منیسټری انټرنیشنل په پاکستانی چارواکو د انټرنیټ د رفتار بندیز او د سار په پالیسیو کې د سپیناوي غوښتنه وکړه
زمون په ملک کو په خاص توګه تاسو ګوره نو کم انټرنیټ سپیډ چې دی نو هغه د نش برابر دی ز او د دی وجینا زمون ملک ته چې دی مطلب ډیر د فری لانسر ز د پاره ډیر یو نقصان دی دغه دا روان دی چې داغه نه ډیر ریمیټنسز یا ریوینیو جنریټ کیږي د فری لانسر په ذریعہ باندې.
تیرہ میاش د پاکستان داخله وزارت د یو خط دلاری د ټکنالوژي او ټيلي کمیونیکیشن وزارت نه په هیواد کې د غیر رجسٹرډ وی پی اینز د بندیز غوښتنه په دې اساس وکړه چې ګینی وی پی این د ترهګر تنظیمونو وګړي په کار راولي، خو د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه په ورستیو کې بیا د قانوني نیمګړتیاو له وجې دغه خواص داخله وزارت بیرته واغستو.
زمونږ یو ان جنرل اسمبلی کې نن سبا یو ریزولوشن پاس شوی دی چې هغه کې ویلي شوی دی چې رائټ ټو انټرنیټ چې دا یو هیومن رائټ دی، او دا دا چې کوم یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس دا ډیکلیئر شوی دی چې دا به هیومن رائټس نو دا اډاپټ کیږي په هر یو ملک، او هر یو ملک باندې دا مینډیټری دی چې دا به دې خیال ساتي.
انټرنیټ ته لاسرسی یا د انټرنیټ سپیډ وسنۍ ستونزه هم نه ده. په کال 2022 او 2023 کې هم پاکستان د انټرنیټ د رفتار په اړه په آخري هیوادونو کې وو. د بایټس پر آل نوم ادارې د کال 2023 رپورټ کې ویلي شوی په هیواد کې 15% آبادی اوس هم انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او به تر په خبرونه د سونا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
قدرمن ولیدونکو دا د وایس اف امریکا دیواله څنګه تاسو وخت په وخت په خبرونو کې اوري ګوري چې په شام کې باغیانو د بشار الاسد اوږد مهاله حکومت تختنس کوره کړی ده، او دغه ته چې کوم یاغي ډلې دي اغوی لګیا دي خپل حال ځلې کوي. امریکا سکه په دې کې او د شام روسته حال سره په دې باندې تفصیل اخلو د ډیو همکار صداقت جان صاحب را سره دا وخت د کانګرس ته ودانې نه نیخ پنې عمل کرا شوی. سلیم شه صداقت صاحب،
مهرباني، سلامونه.
مننه صداقت صاحب، د شام د جګړې روسته حال کوي چې اوس په شام کې سره روان دي.
څنګه چې تاسو ویل چې د بشار الاسد حکومت تخته نسکوره شوې ده، نو او باغیانو یا دغه مخالفینو په حکومت باندې او په شام باندې قبضه کړی دا واقع اختیار په لاسو کې اخیسته ده. په دې لړ کې باغیانو د نگران حکومت مشر محمد بشیر هغه نامزد کړی دی، غوړه کړی دی، او هغه په وطنوالو محمد بشیر په وطنوالو غږ کړی چې هغه کډوال چې د جنگ د لاسه د ملک نه وتی دي هغه د بیرته واپس راشي خپل ملک ته. په دې لړ کې امریکا هم کوششونه کوي، او د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن بنن د منځنی ختیځ په سفر روانيږي، د ترکی په انکاره ښار او د اردن په عقبه ښار ساحلي ښار عقبه کې به د سیمې چارواکو سره خبرې اترې کوي د شام د آئنده په اړه چې هلته کې څنګه به آئنده سیاسي حالات په څنګه وي. د سٹیټ ډپارټمنټ یا خارجه د امریکې د خارجه وزارت یو ترجمان ویلي دي چې امریکا غواړي چې په شام کې اوداسي حکومت جوړ شي چې د انساني حقوقو احترام کوي. دا یقیني کې چې شام بیا د ترګرو یا د ګاونډي هیوادونو لپاره خطر جوړ نشي، او په شام کې کومې چې مبینه کیمیاوي وسلې دي هغه په محفوظ ډول تلف کړی شي یا سنبالې کړی شي. نو په دغه موضوعاتو به خبرې اترې کوي. انټونی بلینکن دا ویلي دي چې امریکا به د داسې حکومت د شام داسې نوې حکومت مني چې د دغه اصولو احترام کوي، او د امریکې صدر جو بایدن به د جمعې په ورځ د جی 7 تنظیم د سرمشرانو سره د شام په صورتحال په آنلاین بڑا
یا آن لائن غونډ کې خبرې اترې کوي. نو د پشام کې د بشار الاسد حکومت نسکورې دوه ورستو د نوې حکومت تیاری په حق لدای اوسو اهم ټکیو بل فاروس دا غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د روس سفارتي اسانتیاوې یا سهولتونه او پوځي اډې محفوظ وساتل شي. په دغه پوځي اډو کې به د روس هغه عسکر وو چې د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ کې په شام کې موجود.
ډیر مننه صداقت صاحب د تفصیل راکول.
مهرباني.
قدرمنو لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیو دا یو بل رپورت هم د شام په اړه باندې لرو. په شام کې د یاغي ډلې لخوا د صدر بشار الاسد د حکومت نسکورې دورستو د امریکای منتخب صدر ډانلډ ټرمپ اشاره کړې چې غواړي په شام کې له خکلتیا ډډه وکړي، خو امکان دی چې نوموړی غواړي د اسرائیل د ساتنې، د ایران د جلا کولو او د روس، ترکی او نورو لوبغاړو سره د معاملو په اړه د امریکای اهداف سره خپل دریز سم کړي. د امریکا د وایس اف امریکا خبريالې پیټسي ودا کسواره رپورت تاسو ته په دې موضوع بهشته تلاش وړاندې کوي.
د سوریه خلک اوس هم د ولسمشر بشار الاسد د لری کېدو جشن مانځي. نوموړی مسکو ته تښتېدلې دي، خو د هېواد راتلونکی ډېر روښانه نه دی، ځکه چې سیمه ییز قدرتونه د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره لاسوهنه کوي. له سویل څخه اسرائیل د ایران په لور پاتې پوځ د کمزوري کولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. په شمال کې د ترکی په لوي یاغیانو سیمه ونیوله چې له امله یې کردان وتښتېدله. د امریکا ولسمشر جو بایدن په چټکۍ سره حرکت وکړ او په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو هوایي بریدونه پیل کړل.
امریکا به په سوریا کې د خپلو ملګرو او شریکانو سره کار وکړي ترڅو د خطرونو اداره کولو لپاره له فرصت څخه په ګټه اخیستنې مرسته وکړي.
بلخوا منتخب صدر ډونالد ټرمپ د بې طرفه پاتې کېدو نشور کوي.
یقینا داسې بریخي چې نړۍ د ګډوډۍ خوا ته روانه ده.
حیات التحریر الشام هغه یغیان دي چې د بشر الاسد حکومت یې نسکوره کړي او د امریکا لخوا نومول سوی بهرنۍ ترهګر ډله ده. بیا هم ټرمپ غواړي چې متحده ایالات یا هم امریکا د سوریه له جګړې څخه بهر پاتې شي. هغه په ټولنیز رسنیو کې وویل دا زموږ جګړه نه ده. تلسی ګبار چې د ملي استخباراتو د مشرۍ لپاره ټرمپ نومولې ده، دغه خبرې سره متفق ده.
هغه په بشپړ ډول ژمن دی، لکه څنګه چې یې په وار وار ویلي، د جګړو پای ته رسول د ځواک د لارې د سولې څرګندونه، د ملي امنیت ګټو، د امریکا د خلکو خوندیتوب، امنیت او ازادي ته لومړیتوب ورکوي.
خو د بشر الاسد د تللو سره ټرمپ شاید امریکا د متحدینو لکه اسرائیل او اردن د ساتنې او د اسلامي دولت په څیر د تروریستي ډلو د بیا راژوندي کېدو د مخنیوي له اهدافو سره د خپل غیر مداخلې دریځ کې توازن
reducing
کیمیاوی وسلوته د لاسرسي کمول پنا حکومتي فضا یا داسې حالت کې چې د پیجندل شوی ترهګریزو سامانونو د ورتیا کمول چیرې چې ناکام دولتونه شتون لري، چیرې چې بل څوک دا نشي کولی، زما په اند یو ډیر هوښیار اقدام دی او زه فکر کوم چې دا احتمال شته چې صدر ټرمپ ورته دوام ورکړي.
جریان کې ټرمپ د کیمیاوي وسلو د بریدونو په ځواب کې د بشار الاسد پر رژیم د بریدونو امر وکړ، مګر د اسلامي دولت په ماتولې ډېر تمرکز و. هغه په 2019 کال کې د سوریه څخه د امریکایي فوجانو د وتلو امر وکړ او یو څو سب امریکایي فوجیان یې د تیلو د زیرمو د ساتنې لپاره پریشي و. ټرمپ اوس مهال وایي چې هغه نه غواړي په ښکاره ډول په سوریه کې ښکېلتیا ولري، مګر په سیمه کې د امریکا د ګټو خوندي ساتل یو څه عمل ته ضرورت لري. د پاتسي وڅوارا لپاره بهشته تلاش ویو دیوا واشنگتن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د سوسایټیز ريجستریشن ترمیمی مسوده په سر راپورته شوې شخړې د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام فیګوند او د حکومت ترمنځ تاوتریخواله راپمنځ کړې ده. مولانا د 18 دسمبر نه ورستو د احتجاجي تګلارې د اعلانولو غواخ کړې او ویلي په حکومت او د تور لګولې چې حکومت د علماو د ویشلو هڅه کوي. مرکزی حکومت وای د مدرسو د ريجستریشن د پاره د ترمیمی قانون کې یو شمیر ټکنیکی ستونزې شته او دغه د حل کړی شي. تفصیل اورو د وګورو د وایس اف امریکا ډیوا خبريال حمید الله پر رپورټ کې.
اعوذ بالله مولانا فضل الرحمن په تیرې یوونه کې سو واره حکومت تازر ترزر د سوسایټیز ريجستریشن ترمیمی بل د منزورولو ویلي او زیاته کړي دا دوی د مدرسو په آزادې حص نرمي نه کوي.
هم جیتیں گے
مونږ بریالی کیږو مونږ بریالی شو یو پارلیمان داز مونږ سره پاس کړی دی. روزانه روزانه نوی نوی خبری ندی پورته کول پکار. ادم استحکام دوی ولی راولی مونږ چی یو سیس ټاکلای دی هغه مستحکم کول غواړو او هغوی د دې په مقابل کې نوی نوی سیزونه راوړل غواړي. لہذا تر دې دمه مونږ ته د حکومت یو وړاندیز قبول نه دی.
د سوسایټیز ريجستریشن کوم ترمیمی بل چې تر اوسه صدر آصف علي زرداری د صدکړی نه دی په هغه کې یو بدلون دی چې مدرسو ته په خپل خواخا د تعلیم د محکمې یا انډستریز ډپارټمنټ سره د ريجستریشن اختیار ورکړي. په کال 2019 کې د هیواد د بلابلو مذهبي فکرونو د بورډونو او د حکومت ترمنځ د یو معاهده وروسته د مدرسو ريجستریشن د انډستریز ډپارټمنټ نه یو نوی جوړ شوی ډایریکټریټ اف ریلیجیس اډوکیشن ته اړول شوی. مولانا فضل الرحمن د فکر وفاق المدارس عربیه او داغه هم فکر نور 15 فاکونه دا واپس انډستریز محکمې ته اړول غواړي.
زما خیال دی چې جی انتهایی ناگزیره ده او ضروری ده چې دا ټول خلک کینی او ټول سټیک هولډران هم کینی او ریاست هم کینی. وجه پکې دا ده چې د طالبانو د ځوانانو پوره مستقبل دی هغه په داو لګي او دې سره پریشانی هم جوړیږي مشکلات هم جوړیږي. او خدا دا چې کم خلک په دې مدارسو کې تعلیم کوي چې هغه خلک الکان ځوانان چې دي چې هغوی مطمئنی چې زموږ دا تعلیم څه ځای نیسي لګیا دی او دا به نه چې سبا به زموږ په ډیګري باندې صحیح شو وي او دا وي. او په دې کې د دې مدارس خپل افهام او تفهیم ډیر ضروری دی.
مرکزی حکومت وایي په کال 2019 کې د مدرسو د ريجستریشن نظام بدلول وروسته تر اوسه د لسو افاقي بورډونو نږدې 13,600 مدرسې د ډایریکټریټ اف ریلیجیس اډوکیشن سره ريجستر شوې دي. په دې مدرسو کې د 2 میلیون نه زیات ملکي طلبه او د 350 هیوادونو 1,000 اویا غیر ملکي محصلین زده کړې کوي. مدرسو ته د اکاونټونو جوړولو اختیار شته دي او حکومت ورته وخت په وخت د عصري علومو په اړه وړاندیزونه ورکوي.
اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام سے
د تمامو طبقه فکر د علماء سره دا خبر ورسته یو نظام تیار کړی شو او دا غي مقصد سو مقصد دا او چې ټول مدرسې کامی بهیر کې راوستل شي او غرض دا مدرسو سره کم منفی اڑخونه اوتړل شي هغه ختم کړل شي او د ټولو نه مهم د دې مدرسو طالب علمان چې یا سبق وي یا فارغ شوی دي چې دا غي سره کم قسم امتیازی سلوک اونشي.
وو طلبه هي
د ډایریکټریټ اف ریلیجیس اډوکیشن د شمیرو تر مها په هیواد کې نږدې 15,000 دینی مدرسې دي. د مدرسو د ريجستریشن او په کامی بهیر کې دراوستلو هڅې د امریکای د 9/11 د پیښې وروسته پیل شوې. خو څېړونکو وایي د انډستریز محکمې سره د ريجستریشن د طریقې کار لاندې په مدرسو د حکومتي سارنې د پارا نیمګړتیاوي وي او ريجستریشن د نوي طریقې کار سره حکومت د مدرسو په فعالیتونو اکاونټونو او د زده کړو په عمل کې اختیار ترلاسه کړی دی.
دا د ریاست سره رجسٹر پکار دی. خود علماء چې کم پزړه کې خدشات دي سشي نه دي چې هغه باندې هغه اتفاق نه کوي د ریاست سره چې هغه پدې باندې کینو پدې باندې خبري وکي. وجه دا ده چې مونږه د دنیا سره په ورلد وایډ ویب کې پیلل شو یو. مونږ یوازې ګور نه یو, پاکستان یوازې خو نه دی, دنیا سره دی. د ګلوبلایزیشن د دنیا دنیا مونږ نه بازه تاسو نه کوي. هغه چې کم تاسو نه کوي په بازه ځکه مونږ لا جواب یو.
سیرون کی وای د تندروی او ترهګری تور به په عمومیت سره پټول مدرسو نشي پوری کېدلی. خو تیر لسیزو په مخال د ځینې مدرسو د تندرو فکر د خوراولو د ریپورتونو په اساس پاکستان کې حکومتي او ټولنیز کچ د مدرسو د ريجستریشن او ریفارمز د پاره غوونه پورته کېدل چې په کال 2019 کې د تحریک انصاف د حکومت او مدرسو په مابین کې په یو معاهده باندې تمام شو. تحفل همکار عثمان خان سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان فوج وای د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید په سیاسي فعالیتونو کې د لاس لرلو سره یو شمیر نورو تورونو سره مخ دي او د کورټ مارشل قضيه کې په رسمي توګه په د باندې فردي جرم لګول شوی دی. سړونکو وای دا ګام به د فوج په سیاست کې د لاس وهنې مخه ونیسي. نور تفصيل د اسلام آباد نه وقار احمد په خپل رپورت کې وای.
د پاکستان پوز مطبوعاتي ادارې ISPR ترمخه لیفټننت جنرال فیض حمید پزید سلور میاشتې وړاندې په 12 اگست د پوزي قانون لاندې کاروایی پیل شوې و. د ISI پخوانی مشر فیض حمید په کورټ مارشل کې سیاسي فعالیتونو کې د لاس لرلو د افیشل سیکریټ اکټ یا سرکاري رازونو قانون سرغړاونې د ریاست ګټو ته د نقصان رسولو او د خپل اختیاراتو نه غلط استعمال کولو سره یو شمیر کسانو ته نقصان رسولو تورونو سره مخامخ دی. نو آیا دا عمل به پراتلونکي کې د پوست کردار په سیاست کې ختم کړي؟
میں نہیں سمجھتا کہ اس اقدام سے فوج کے سیاست میں زنگڑم چې دې عمل سره با فوج د سیاست نه لاس واخلی او نه به د فوج پنور افسرانو د دې پریکړې سره اغیزې پریوزی. د جنرال فیض ګنا دا نه ده چې هغه سیاست کړي، بلکې د هغه ګنا دا ده چې کله ورته ویل شو چې د یو سیاسي ګوند نور ملاتړ مکوا نو هغه منا نه شو. هغه د ادارې د سیاست په اړه تګلارې بدل نه کړه او هم دا د هغه لوی ګنا ده.
په جرنل فیز د یو ګوند ملاتړ په پاکستان کې سنوې خبره نه ده. وړاندې هم سیاسي ګوندونه په مخالف ګوندونو تورونه لګولي چې د پوست په ملاتړ په حکومت کې راغلي دي، لکه جرنل ایوب خان، جرنل ضیاء الحق، جرنل غلام جیلانی، جرنل ظهیر الاسلام، جرنل احمد شجاع پاشا او په جرنل مشرف سره په ځینې نورو جرنیلانو سیاسي ډلو تورونه لګولي چې د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کوي. دا پاکستان پوز مدام پا سیاست کے دلاس وہنے ترونا رد کڑی دی.
تاریخ ہے ہماری، اس میں ہم نے دیکھا ہے
دا پاکستان پا تاریخ کے اسو تانا نہ بلکہ پورا دا پوز ادارہ پا سیاست کے ککڑ پاتے شوی دا وہ حکومتوں نے کڑی دی. تر ٹولو لویا مسئلہ دا دا چھ دا تحقیقات دا آہ ادارے دنا ناروان دی چھ مدام پا سیاست کے دلاس وہنے ترونا پری لگی دلی. نو پا دا سکے دا جانبدار امکانات زیاد چھ دا سے ولی کی گی چھ ادارے خپل تحقیقات پا خپل کبھی باید چې بیا سیاستوال هم داسې یو کمیشن جوړ کړي چې د خپل مقدمو فیصله په خپل کوي.
د کال 2022 د نومبر په میاشت کې په پاکستانی رسنیو خبر ورکړل شو چې جرنل فیض حمید د وخت نه وړاندې ریټایرمنت اغسته او د ریټایرډ کېدو خواست یې قبول کړل شو. د پوزي بیان تر مخه د لیفټننت جرنل ریټایر فیض حمید په اړه داغه د ریټایرډ کېدو نه ورسته هم د پاکستان د پوزي قانون د سرغړونو سو پیښه مخې ته راغلي دي. دا ISPR ترمخه په کورټ مارشل کې لیفټننت جنرال ریټایرډ فیض حمید ته د قانون مطابق د خپل دفاع کولو ټول حقوقونه ورکول کیږي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
قدر من لیدونکو وایس اف امریکا دیوا ګوره یو اوري، پولیو یا د پولیو د ناروغۍ ضد کارکونکي چارواکي وایي چې د کوټي بلاک په نامه څلور ضلعو کې په خاصه توګه چمن، قلا عبدالله او دغه شان نورو سیمو کې مذهبي سوچ لرونکي زیاتره خلک د پولیو نه انکاري دي. دا خلک وایي چې د کمپین دپاره د خپلو بچو ته ساسکي ورکولو باندې قانع کولو دپاره د دینی علماو یو غونډه دوی را بللې ده. په چمن ښار کې شوې دغه غونډه کې دینی عالمانو ویلي چې دوی به خپلو بچو ته ضرور ساسکي ورکوي او نورو خلکو ته به هم دغه پیغام ورکوي چې خپلو ماشومان نو له د پولیو ضد ویکسین ورکړي. په دې اړه نور حال د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبې په هغه سیمو کې چیرې چې د پولیو څاڅکي خپل بچو تور کول څخه انکاري خلک دي، هغه کاني کولو لپاره د حکومتي چارواکو تر څنګ د عالمي ادارو یونیسف او ډبلیو لخوا کار هم په دوامدار توګه روان دي. د صوبې په پښتني سیمو کې د دیني عالمانو، علاقایي مشرانو او حکومتي چارواکو خپلې ناستې پیل کړې دي. بلوچستان پولیو ایمرجنسي مرکز مخکې خبر ورکړی وو د ستمبر په کمپین کې د کوټ بلاک په څلورو ضلعو کې د پولیو څخه انکاري خلکو تعداد 15,000 نه زیات ریکارډ شوی وو، چې اکثریت یې مذهبیان وو.
کم ګرانو چې زموږ ټیمان وزیر کې دا غو د رپورت مطابق دغه سټیل فیزل سیمل د پاتې پدې کې یو لو برخه د مذهبي انکاریانو ده. داغه مخنیوي لپاره داغه اگایي لپاره موږ د تحصیل لیول او پر یونین کونسل باندې پیش امام کم د مسجد امامان دي یا جمعه خطیب دي، دا موږ د دې پروګرام لپاره راغوشتي وو. په سربرایي کې د ډیسټریکټ لیول علما هغه په دې کې شمولیت کړو، انتظامیه هم شمولیت کړو، او موږ هغه کمی ویډیو چې د ملکی لیول باندې موجود دي، مولانا صاحب د موجود دي هغه ټول دې ته نشر کړي. دې تیم دا باور ورکړي چې دا ویکسین د کښنیانو لپاره محفوظ دی.
د دینی علمانو د پولیو ضد کارکونکو چارواکو ترمنځ سوي دغه غونډه کې داسې دینی علمان هم شریکو چې مخکې د پولیو ضد څاڅکي خپل بچانو تور کول څخه انکاري وو، خو اوس بیا دغه پیغام ورکوي چې موږ باید خپل بچانو ته ضرور د پولیو څاڅکي ورکو.
نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته دا پیغام راکړي چې پرتا باندې ستاسو نفس حق دی. نفس حق دغه معنی چې ته کوم وخت نه جوړ شې ته به ډاکټر لره ځي، طبيب لره به ځي، علاج به کوي. نو موږ ټول مسلمانانو ته خاص کر د زموږ په چمونې سیمه کې دا خواس کو ټول مسلمانانو ته چې هغه دي خپل بچان ته دغه پیلو ورکړي، ان شاء الله په دې کې شي نه چې هغه دي د اسلام سره مخالف وي.
عالمی اداره سیاحت د نومبر د میاشتې اولنی اونۍ کې خبر ورکړی وو د پاکستان د اویا څخه زیات ضلعو کې د ګنده اوبو نالو څخه راټول شوي نمونو کې د پولیو وایرس د مجدګي ښکاره سوې ده، چې پکې د بلوچستان داسې ضلع هم شامل دي چې هلته مخکې د پولیو وایرس د مجدګي آثار نه وو. عالمی اداره سیاحت ویلي وو چې باید په دغه سیمو کې د پولیو وایرس ختمولو لپاره د کمپین په مهال هر 50 کالو څخه کم عمر کوچني ته د پولیو څاڅکي ورسول شي. په ټوله پاکستان کې د روان کال اخیرنۍ د پولیو ضد کمپین د 14 سمبر څخه شروع کیږي. پر روان کال کې په پاکستان کې 950 او په بلوچستان کې د ټولو زیاتې شپږ د پولیو پیښې تصدیق شوې دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، زما بختیار خټک او تاسو سره یو ډیر اهم او مهم خبره کول واړم، هغه دا د پولیو وبا په حق لمانی. دا یو داسې وبا ده چې ستاسو ماشوم تر عمری پورې مازور کولی شي. زه به هغه میاندو ته، هغه پلارانو ته خواست کوم چې چا په کور کې واړه ماشومان دي، چې ایته د پولیو قطرې لازم ورکی او د ټول عمر د مازورتیا نه بچ کی. پولیو قطرې خامخا ورکی.
قدر من لیدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. ملکی او نړیوالو ادارو په خپلو رپورټونو کې ویلي په پاکستان کې په کم عمرۍ کې د جینکو د ودولو کچه لوړه ده او په دې کې وخت په وخت زیاتوالی لیدل کیږي. د بشري او د میرمنو د حقونو فعالین وایي د هیواد د بیلابیلو برخو ترڅنګ په پښتونخوا کې هم د جینکو په کم عمرۍ کې د ودولو شرح زیاته ده او د قانون نشوالی لوی علت ده. تفصیل د ډیوا خبریال فرید شینواری په ریپورت کې ګورو.
د بشری او خزو د حقونو د پاره کارکونکو وای په کال 1901 کم دیشم کې د جینکو په کومړی کې د ودولو د مخنیوي قانون په هیواد کې عملی دی، خو په پښتونخوا کې لا هم د دې د پاره ځانګړی قانون جوړ نه کړی شو.
ملګر زمو خپل فیملی کې مداش شه روان دي ډېر جنریشنز نو مغه شي چې کله بیا مخه مخه چې کوم میرج دي هغه بیوسف شي نو بیا هغه جنې کې سم نشي کولای، کنه دا چې هغه لاک اف ایجوکیشن دی، امپلویمنت مسله ده، بعد کې کله هغه باندې خاون باندې چلو شي هغه ناشتي بیا د نور خلکو په ډیپندنسي باندې شي. سو چایلډ میرج چې کوم نه کنټرول کې ځا تا غټه مسله په خبر کې ده موږ ډېر زیات ګورو راغور کې.
پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل وروستنی ریپورت کې ویلي په پښتونخوا کې 40% جینکۍ د 14 کالونو کم عمر کې واده کیږي. د ماشومانو د حقوقو فعالین وایي د جینکو په کم عمر کې د ودولو زیاتې کچې لاملونو کې بیوزلی، بیروزګاری، مالی ستونزې او ټولنیز وضعیت شامل دی.
د کومره د ودونو چې کوم مسله ده چې په ساوث ایشیا کې او بیا خصوصا په پاکستان کې یو غټه سماجی مسله ده چې دا غین 20% ماشومان الکان جنہ کې چې دی هغه متاثر کیږي او د دغه ودونو په کچ کې چې کم ماشومان پیدا کیږي او دا غیر اموات او شر سیوا کیږي او د دین نور سماجی مسائل جسمانی مسائل ذهنی مسائل خصوصا د مینټل هیلت مسائل زیاتیږي نمون وی وہ چہرہ ددے دا پارا پکار دا کہ بخیبر پختونخوا کی پا پالیسی لیول بانے کاروشی یو قانون مخ تراشی
پا پیخور کے تیرہ ورز دا جینکو دا کم عمری ودونو پا موضوع او دا جنسیت پا اساس تاو تریخوالی شپار سرزنی مهم پا لڑکی دا یوی غیر دولتی اداری جی ڈی پی او پیخور پوہنتون لخوا پا گڑا یو دستورا را جوڑا شوی وا دستورې ته وینا کوونکو اویل که په پښتونخوا کې د کم عمرۍ د ودونو مخنیوي دپاره یو ځانګړی قانون جوړ کړی شي نو په دې کې کمای راتلی شي
بل خبره داسې ده چې بدای والے سره موږ قانون چې کم دی نو آلریډي ان پروسس دی نو موږ کوشش دی چې موږ یو سترانګ قانون بدای والے سره راولو زموږ ډراپ بل آلریډي راډ ډپارټمنټ ویټ کړی او کوشش دی چې هغه زر در زر کیبنٹ چکم دے گئے پروف کی مطلب پراپر قانون سازی بدے بانوشی خو بدے بانے زمانگا فوکس دارے چھے مخ پل ترو ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹس چکم دے دے بانے سنسٹیزیشن و اویرنس ہم راولو زکر چھے بدے کے دا پیرنٹس ہم رول لے پکے دے کمیونٹی ایلڈرز ہم رول لے لوکل زمانگا چکم ریلیجس لیڈرز دی دا ایم پکے رول لے
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خپل یو وروستنی ریپورت کې ویلي په پاکستان کې 83% جنکۍ د 83 کالونو کم عمر کې ودول کیږي او په دې کې 3.6% جنکۍ 15 کالو پورې عمر لري فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
تاسو د ڈی بی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا NTH لینک اپ دلاری خلاصولی شئی دا دی طریقه با تاسو خیو چی تاسو پا آیفون او پا اندروید فون باندی سنگ کولی شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زاید خواه دا ڈی بی ویب پانا وگوری دا NTH لینک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آیفون وی نو تاسو خپل اپل ستور پرانسی او که لتاسو سارا اندروید فون وی نو تاسو گوگل ستور پرانسی لہذا روستا لٹون کی NTH لنک بولی تھی او داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کی پدویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا پلگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او پدریم پڑاو کی بیا دا اوکے تھنے یا پتھن کی کھا گئی لیکن ایک دو روستا تاسو دا دی وی پانا پرانسی دا خپلی پخی پر اونی و گوری او لہذا زائی تاسو کولی شو چی دا خپلی پخی ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او و گوری
د پیښور په اګریکلچر یونیورسيټي کې زده کوونکو د باچا خان امن میله را جوړه کړې ده چې پکې د خوراکونو جامو جوړو او کتابونو سټالونه لګیدلې دي میلې ته پوهان راځي او زده کوونکو سره په بیلابیلو موضوعاتو عملی خبرې کوي نور تفصیل د ډیوا خبريالان مدثر شاه او هاشم علي په خپل رپورت کې ښایي
دغه باچا خان امن میله د پیښور پونتون د پښتون سټوډنټس فیډریشن د کاونکو د زری پونتون فوټبال میدان کې را جوړه کړې ده چې پکې د پښتنو د ژوند جواک فراکونو جامو او تهذیب سره تړلي سټالونه لګي دلی دي د میلې د کاونکو منتظمین وای د هر کال نوی راغلو د کاونکو ته د هر کلی په نوم داسې میله را جوړي چې پکې د سیمې او د نړۍ په حالاتو خبرې هم کیږي
په پښتونخوا چې کم نن سبا امن او امان کم حالات جوړ دی په وطن کې کم اړې غړې دی او کدا داسې مونږه پرې ګرد نړۍ باندې وګرځو تر سیریا پورې لاړ شو تر شام او فلسطین پورې لاړ شو نو دا ګرد نړۍ چې کم دینو هغه ته د پخ افغان د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي ضرورت دی کغواړو دا چې دلته کې دی په دې منطقه کې په دې سیمه کې دی امني د باچا خان د فلسفه د وخت اشد ضرورت چې پدی باندې با هیوادونه پدی باندې با قانونه اب چې کم دنو هغه د دې طرح غړای دي او د دې زور واکای نه بچ کم دنو هغه مونږه لری وسات
درې ورځنۍ دغه میلې ته د سیاسي اقتصادي امنیتی تعلیمی او داسې نورو څنګه پوهان هم بلل شوی دي د میلې منتظمین وای پوهانو په خپل موضوعاتو لومبیا لیکچر ورکړې او بیا د ځکهونکو د پوښتنو جوابونه وویل
امن به دا یوت چې کوم دی دا یوت به ته خبره چې څه کیږي په دې ملک کې هغه وجه څه ده او بل دادا چې د دې منټل سټیسفیکشن کو پدا سے پرومن پروگرام باندې پکیږي بیا به دې ذکر ترز بیا به دې چې کوم دې خامخه په دې ملک کې کنټریبیوشن ترز مونږ خو داس د کړی دي ټول عمر په سټوډنټس کې چې کوم دې اغوا سټوډنټس یونینز الیکشن یې وکې دې خلکو به خلق قتل خلکو به د خلکو پرپز کتو خلکو کنټریبیوشن به کتو نو اغوا چې کوم دې اغوا پویتل
ډاکټر نور جهان زیاتی د موجوده او را روانو ستونزو د هواری لپاره به زدهکوونکو په ټولو معاملاتو په حول ضروری وي ځکه چې هم دای به سبا د ملک واګي لاس کې اخلي وای د دې لپاره به د فوجي عامر ضیا الحق لخوا سلویخ کال وړاندې 1904 کې د زدهکوونکو په یونین لګیدل بندیز ختمه بولوي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په شینټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بیتلفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسې
ادرمنو لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده په امریکا کې په کور کې ساتلې شوی زناورو سپو پښوګانو سره خلک ډیر مینه کوي او په دغه کې په دغه کورنی زناورو کې تر ټولو زړې اډيري دغه چې زناور کلمل شي د دوی بیا دوی لپاره خاص اډيره ده دغه زړه اډيره د دغه نه علاوه چې د نیویار سره په قابو په 10 کیلومتر کې نږدې ده د دې په اړه باندې تفصیلی رپورت د ډیوا همکارا نگین شاه په خپل رپورت کې تاسو ته وایي
زیاتره ورځې مارک لندنبرګ د بوټس د لیدو لپاره کله په موټر کې په خواتیریږي او یا کله پیاده لورځي د هغه محبوبه ساتلی پیشو د 2000 په اگست کې په 19 کلنۍ کې مړ شوه د نیویارک دا وګړې اټکل کوي چې هغه په نیویارک کې د هارتس ډیل پټ سیمټری کې د خپل زوړ ملګري د تدفین او د قبر د ساتلو لپاره شاوخوا $1,000 ورکړي
د انسان قبرونه د خفګان نه ډکوي دا یو لډیر خوندور زینو څخه دی کله چې تاسو دلته هر پلاټ تر شا مینې ته وګورئ ویناوي د لوبو سیزونه د هوا چرخه بس زړه دینه بل څه خزای نه وینم
د کال اتل سوا شپګ نیویم راسي دلته نږدې او بیا زره ساتلی زناور خښ شوې دي هارتسډیل د امریکا تر ټولو زړه هدیره د نیویارک ښار نه شاوخوا 10 کیلومتره بهر جوړه ده دلته خښ شوې ډیر زناور پښوګانی او سپیدي خدا د زینی نورو ساتلو زناور لپاره اخري آرام ځای هم دی
دلته ماران خخړې شوې دي موګکان هم دلته د یوزمری بچي هم دي چې په 1912 کې د روس د شاهزادګۍ لخوا خخ کړې شوې وو دلته د بنگال پرانګ مینګ ایری هم شته چې څو کال مخکې دلته خخ کړې شو زین شادوګان هم شته
او یو اس او زینی مارغان د امریکا سندرغاړي مرایا کیری پښو هم دلته خخه ده اډ مارټین د خپل پلار سره یو ځای د دې ځای ساتنه کوي دوی په 1900 او یایم کې دا قبرستان اخیسته وو
مال دې لې چې د خلکو پالتو زناور مړ شي نو بیا هغوی د سنتي ریږي او زه داسې احساس کوم چې زه په حالت کې چې زه د دوی سره مرسته کولای شم او مال دوی سره مخکې هم مرسته کړي او زه غواړم چې دوی سره کومک جاری وساتم
دلته هر کال تر 300 پوری ساتلی زناور دفن کیږي خلک کولی شي د یو ځل د تل لپاره د ساتنې فیس $1,500 یا یو سل او $15 کلنۍ فیس ورکړي کچرته کلنۍ فیس ورکول بند شي نو بل اخر دا قبر بل چاته د خرص لپاره وړاندې کیږي
د قبر نه پالتو زناور لري کړی شي تر څو بل څوک چې وغوړي د ساتنې لګښت ورکړي او که څوک نوي بیا پالتو زناور سرکیږي او وسوځول شي خو د هدیرین نه نوي سرکیږي د دوی ایری د هدیرې په واخو کې شیندل کیږي
کسه هم دا ځای په بنیادی توګه د ساتلو زناور لپاره دی خو شاوخوا 800 انسانان د خپل خخکړل شو زناور سره دلته خخ شوې دي دلته حتی د مارټین کورنۍ پلاټ هم دی. مشر مارټین پلان لري چې په اخیره کې د نورو خپلوانو سره دلته خاورو ته وسپارل شي. دا د مارک لندنبرګ پلان هم دی. هغه د وړاندې نه د خپل مرګ نه وروسته د خپل وجود ایرې د بوټس ترڅنګ د خخولو انتظام کړی دی.
زه نه واده کړی یم، ما ته پته نشته چې زه به کله واده هم وکړم، او زه د یو بل څخه ځای په اړه سوچ نشم کولی. ما نږدې 18 کاله هر ورځ د خپل پیشو سره ژوند تیر کړی دی، او اوس یې ولې ودروم؟
په ورته وخت کې لندنبرګ چې د 10 منټه په فاصله کې اوسیږي، نږدې هر ورځ به د خپل زوړ ملګري لیدو ته دوام ورکړي. د ډورا مهکوار لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو زیلی ادارې یونسکو رباب د قومي تهذیبي شتمنۍ په توګه خپل نړیوال فهرست کې شامل کړی دی. تفصیل ګورو د مدثر شاه او هاشم علي پر پروتو کې.
د زیبا هنرونو مینوال وای د روان کال په یو دیرشم مئی د ملکان پونتون زده کوونکی موسی خان هستل ته ځان سره رباب وړو. د پونتون په چارواکو دا خبره بدو لګیده. موسی خان د شپې هستل نه وېستو، په دغه شپه نو موړې په موټر سایکل هستل نه لاړو. حادثه کې جوان بایلو. جون میاش کې بیا مفکورې هنری ټولنې او دغه شان ځینو نورو فعالانو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو ته په ګډه یو خط ولیکلو چې رباب د پښتنو د زړې موسیقۍ آلې او یو دیرشم مئی د رباب د نړیوالې ورځې په حیث ومنل شي.
بله ورځ دا بیان راغی چې یونیسکو رباب ومنو چې هغه د افغانستان او د ګاونډو هیوادونو شریکه ګډه کلتوري شتمني ده. مخکې قدم بدی چې ورځو ټاکلی شي، زموږ پوره هڅه دی چې یو دیرش ممی چې کوم دی نو چې هغه د رباب ورځو ټاکلی شي. سیدا د موسی خان روح ته هم یو سلام وي، او دا په دې خوره باندې چې کوم خلک د خپلو هنرونو مخنیوی کوي، نو هغوی لپاره هم یو ځواب.
روغانی زیاتای د تیرو 500 سال وختو کلونو راهسه په منظمه توګه پښتون نړۍ ته د انتها خوخي په توګه خودل کیږي. وای هم د دې بکسټ تر لاسه کول د پاره پښتنه سیمه کې د موزیکای آلات اوسې زل شول. او هان وای رباب ته پښتني سیمه نه نور شاو خاص مترسیدلې ده.
دغه ځکه دا غلطی شوې ده چې د رباب انسټرومنت دی ویچ د افغانستان دی. خو دغه په حواله زما یو پیپر هم پر رباب باندې پبلش شوی دی، او رباب اصل کې د پښتونخوا سره تعلق لري. په دې کې د ټولو نه موږ سره چې کوم کوي ثبوتونه دي، نو هغه ګندارا آرټ آثار قدیمه ده. په ویدک دور نه کرا واخلی د رباب نوم چې دنو هغه وخت کې چونکی ویناو بیا بات کې کوم دې دغه وینا چې د موږ ته په ګندار آرټ کې ښکاری.
ډاکټر راشد وای لکه څنګه چې د پښتو موسیقۍ کې نوی د نورو تهذیبونو آلات شامل شوي دي، دغه شان رباب ته خولي आवाज په وجه اوس هندي، فارسي، ازبکي، تاجکي او نورو ژبو موسیقۍ کې هم په سناسه شکل داخل شوي دي. د ملګرو ملتونو یونیسکو ادارې د رپورټونو تر مخه د 2008 نن تر دې وخته د نړۍ د یو سل 500 هیوادونو 378 زړې تهذیبي دستوري د موسیقۍ آلات، کډاګانې، جامې، پیزار، خصوصي خوراکونه او دغه شان نور سيزونه د قانونو د تهذیبي شتمنو فهرست کې شامل کړي دي چې پکې د پښتنو ځینو سیمو کې مانځل کیدونکي د نوي کال دستورا نوروز هم شامل دي. پوهان وای دغه فهرست کې د رباب په شاملېدو دا د ټولو پښتنو یونیسکو فهرست کې لومړی شتمني ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پی خبر.
قدرمنو لیدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسیده. تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه بیا بیا د وایس اف امریکا ډیوا په ویب سټ باندې، په سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې، په ټویټر، فیسبوک، یوټیوب او دغه څه نورو باندې کتلای شئ، او د خپل خپلوانو سره، خپل ملګرو سره بیا بیا شریکولای شئ. زه بختور شاه سره د خبرونه د پروډوسر عابد علي او بخنه غواړم عابد حسین او سره د ډایرکټر جیمز تاسو نه اخلم اجازه. خوش په خپل وختونه مناسب شه. د ویل لا پامن. Thank you.
ورحمه الله.